مسله به په هغې اړه هم راپور لرو، نور مطالب هم شته. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
ترنو اوریدونکو په مو کې د یاساده مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان حکومت بلاخره د ګلبولین حکمتیار د حزب اسلامي له یو هیئت سره د جمهور رئیس حامد کرزي ملاقات تایید کړ. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د مساکله د شاکرې سیمه وسله والو طالبانو نیولې. له پاکستان څخه افغانستان ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه پیل شوه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي له محکمې څخه یې غوښتنه کړې چې د عبدالقدیر خان څخه د پښتنو اجازه ورکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د روغتیایی اصلاحاتو لایحه تایید کړه. په مکرې د خبرونو تفصیل ته، د افغانستان حکومت بالاخره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له یو لوړ رتبه هیئت سره د جمهور رئیس حامد کرزي د ملاقات تایید وکړ. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو د دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت له یو پلان سره راغلی او له جمهور رئیس سره یې کتلی دي. د دغه هیئت مشري د رپورټونو پر اساس قطب الدین هلال کوله. وروسته په خبرونه کې د دغه مسلې تفصیل وړاندې شي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د مساکله د شاکرې سیمه تر لږ ژبو ورځو وسطوالې نښتې وروسته د وسطوالو طالبانو لاسته ولوېده. د هلمند د مساکله ولسوال ملا سلام ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او وسطوالو طالبانو ترمنځ په دغو نښتو کې د پولیسو اووه افسران وژل شوي دي او اوولس نور زخمیان دي. ده وویل چې د زیاتو پولیسو کورنۍ د وسطوالو طالبانو په محاصره کې دي لا اوس هم، او د ده په وینا د طالبانو پنځوس وسطوال په دغه نښتو کې وژل شوي دي. ملا سلام ویل چې شاکرې سیمه د دولت د نه پاملرنې له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د طالبانو لخوا ادعا شوې ده چې د شاکرېز د نیولو پر مهال یې د افغانستان د ملي پولیسو 28 افسران وژلي دي او د دوی دوه جنګیالي وژل شوي دي. د رپورټونو پر اساس له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوه. ویل کېږي چې زرهاو افغان کډوال به سرشم د ملګرو ملتو د عالي کمیشنري څخه د مرستو د ترلاسه کولو وروسته د دې ادارې د پروګرام سره سم په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سي. دا پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان دولت په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د دریو کلونو لپاره تمدید کړي دي. د ملي امنیت په برخه کې د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار ډاکټر رنگین داتفر سپنتا په چین کې له یو شمېر چارواکو سره کتلې دي. په چین کې د افغانستان د سفارت لخوا د خبرې سوي اعلامیې پر اساس ویل کېږي چې ښاغلی سپنتا د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان او چین د روابطو د تروریزم سره د مبارزې د اصولې او دغه هیواد ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر په ارتباط خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس کرزي سبا د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ چین ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د دې هیواد د ملي امنیت رئیس نن په کندهار کې وویل چې په دې ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي. دغه چارواکو وویل چې نن کندهار ته د تک پر مهال ویلي چې د عملیات به د قومي سپنجرو او مشرانو سره تر جرګو او خبرو وروسته پیل شي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي له محکمې څخه غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د اتمی پروګرام د اساس ایښودونکي ډاکټر عبدالقدیر خان څخه د پښتنو د اجازه ورکړي. د رپورټونو پر اساس له ډاکټر عبدالقدیر خان څخه به د دې په اړه پښتنه وسی چې پر ایران او عراق څه ډول د اتمی بم د جوړولو انرژي ټکنالوژي ورکړې ده. عبدالقدیر خان د پاکستان د اتم بم پلار بلل کیږي. د رپورټونو پر اساس د پېښور په حیات آباد سیمه کې د یوې افغاني کورنۍ څلور غړي په ګازو مسموم او مړه شوي دي. د ازادي راډیو د خبریالانو د رپورټونو پر اساس دا پېښه بېګا شپه د حیات آباد په فیستري سیمه کې شوې ده. دوی ویلي چې دغه کورنۍ د برق د نشتوالي په خاطر د ګاز څخه استفاده کوله او د بې احتیاطۍ له وجې مسموم شول. د رپورټونو پر اساس د کوټې په بریری روډ باندې نن یو چاودن اوسوه چې یو تن پکښې کې وژل سوی او درې نور زخمیان دي. ویل سوی چې بم په یوه بایسکل باندې ځای پر ځای سوی وو او د امنیتي ځواکونو یوې اډې ته نږدې وچاودېد. تر دې مخکې هم په کوټه ښار کې پر یوه موټر سایکل سپور سړي د کالج یو ښوونکی په ډزو وواژه. د طارق منظور په نوم د پولیسو یو چارواکي ویلي چې فضل باری سهار د خپل کار په لور روان و چې ووژل سو. دا اوسمه خبرونه اوس هم راځو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د عراق د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو وړاندیزونه رد کړل. د انتخاباتو ابتدایي رسمي نتایج څرګندوي چې د دې هیواد پخواني صدر اعظم عیاد الاوي په لږ تفاوت د صدر اعظم نوري المالکي څخه ځان مخې کړی. د انتخاباتو وروستي نتایج به د جمعې په ورځ اعلان سي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی او صدر اعظم نوري المالکي د دواړو د رایو د لسره شمیرل کېدو غوښتنې کړې، خو د عراق د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس فرج الحیدري دا غوښتنې رد کړې دي.
لا يمكن انه لمجرد كيان سياسي
دایوې د نړۍ په هر هیواد کې کولې دلسي د جزوی شک او ګمان پر اساس درایو پر د بیاشمیرلو پروسه نه پیل کده. کچېری په دې برخه کې شک زیات وي او داسې احساس چې واقعا په کوم انتخاباتي مرکز کې اشتباه شوی، یو سیاسي اداره به درایو د بیاشمیرلو کې دوه ځخ کوي. دا امکان نه لري چې لسره د یو شار رای د یو جزوی ګمان په خاطر وشمیرل سي. د عراق د انتخاباتو لپاره کاندیدان د نتایجو تر نهایی رسمي اعلان وروسته درې ورځې وخت لري چې خپل رسمي شکایتونه د انتخاباتو له کمیسیون سره ثبت کړي. د امریکا کانګرس د صحي بیمې په قانون کې اصلاحات تصویب کړل. د دې لایحې د تصویب لپاره په ولسي جرګه کې دیموکراتانو 214 رایې ته ضرورت درلود. د دې نوي اقدام پر اساس به لږ تر لږه 10 میلیونه نور امریکایان د صحي بیمې د امتیاز څخه برخمن سي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې نن د پټول نړی کې د اعلان وکړ چې پټول نړی کې لشت لږه 700 میلیون کسان د تشاک لپاک او بوتخه به برخې دي. تر 2 میلیارډ زیات خلکو ته د کانالیزیاسیون د سیستم امکانات نشته. نن په نړی کې د اوبو ورځ چې د ملګرو ملتونو د سازمان په ابتکار ولمنځل سو. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې غونډه وکړه او پر ایران یې غږ وکړ چې د آزادو مطبوعاتو بندیزونو ته خاتمه ورکړي. دوی وویل چې دا مسله د منلو وړ نه ده او بروکسل بیا بیا د راسربېره کولو او د پای تر رسیدو لپاره هڅو ته متحد دی. د ملګرو ملتونو سازمان یو شمیر مذهبي مشران نن په هالند کې پر ایچ آی وی ایډز بحث کوي. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې چې د مختلفو دینونو استادو برخه اخیستې ده، په مختلفو دینونو کې له دغه خطر سره د مقابلې پر لارو چارو غور وسی. او له عراق څخه رپورټونه وایي چې د شیعهګانو په وسیمه کې نن دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سول. د ازادي راډیو څخه خبرونه ده ملري.
افغان دولت چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره تر ډیره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ولسمشر کرزی د ولور پوری پلای په مشرۍ سبا چین ته ولاړ شي او په بیجنګ کې د نوموړي هیواد د جمهور رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. چین او افغانستان په ځانګړي ډول په اقتصادي برخو کې ښه اړیکې لري او چین په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګیا چونې ته تیاری ښودلې ده. ټاکل شوی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د شمال په 15 ولایتونو کې باغونه جوړ کړی. کابل چاپ افغانستان ټایم ترسپانې خبر ورکړې چې دا باغونه به په 100 هکتار ځمکه کې ورغول شي. د غوړسپانې د چارواکو لخوا دی کړی دی چې دا پروګرام به د امریکا د نړیوالې پراختیاي ادارې په مرسته پلې شي او هدف یې د ډیرو میوو تولید دی. او دا هم سپورتي خبرونه. د کندهار او هلمند ولایتونو ترمنځ د والیبال په لوبو کې د کندهار لوبډلې د هلمند لوبډلې ته ماتې ورکړه. کندهار ورزشی امر احمد الله ګلالی ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د کندهار په ورزشی لوبغالي کې ترسره شوې. د ښاغلي ګلالی په وینا په نږدې راتلونکي کې به د والیبال ورته نورې سیالۍ هم ترسره شي. د بلخ ولایت ورزشی امریت وایي چې د نوي کال په ویاړ به په مزار شریف کې بیلابیلې ورزشي لوبې جوړې شي. تېره ورځ هم چې د نوروز له ورځ سره برابره وه په مزار شریف ښار کې ډول ډول ورزشي لوبې ترسره شوې. په خبر کې ویل شوي چې په دغو لوبو کې به په سلګونه ورزشکاران او په لسګونه لوبډلې برخه واخلي او پایلې به هم یو په بل پسې څرګند شي.
شپه شپږ بجې او لس دقیقې دي د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اوري. د حکمتیار د حزب اسلامي یو پلاوی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی، له ولسمشر کرزي او ځینو نورو دولتي چارواکو سره کتلی دي. کندهار ته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سفر په اړه اوري. د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې ویل هیواد به له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. او د ایران د اټومي پروګرام لانجه نن یو ځل بیا د اروپایي اتحادیې د غونډې د اجنډا په سر کې وه. د انجینیر حکمتیار د حزب اسلامي یو پلاوی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی، له ولسمشر کرزي او ځینو نورو دولتي چارواکو سره لیدکاته کړې دي. ویل شوي چې د دې پلاوی مشري قطب الدین هلال کوي او د حزب اسلامي د پخواني وایند قریب الرحمن سعید په ګډون یو شمیر نور کسان هم ورسره ملګري دي. د دغو لیدنو اصلي هدف د حزب اسلامي د طرحو وړاندې کول او د سولې خبرې اترې ښودل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې هم د دولت یو مخالفه ډله او هم دولتي چارواکي تاییدوي چې بل سره مخامخی خبری کړی دي. تر دې په خوا څو واری د افغان دولت او د هغه د مخالفو وسلوالو د استادو ترمنځ د خبرو او کتنې راپورونه خبرې شوي، خو دواړه خواوې نه دي حاضر شوي چې رسمن خپلې لیدنې کتنې تایید کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه ریپورت ته.
له څو ورځو راهیسې په کابل کې د حزب اسلامي د یو پلاوي له تم کېدو وروسته د ارګ په ماڼۍ کې چارواکي وایي چې د انجینیر حکمتیار د حزب اسلامي د پلاوي له دولت سره د یو ځای کېدو او سولې ته د رسیدو په هدف خپله طرحه له ولسمشر کرزي سره شریکه کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس یو ویان حامد علمي د دوشنبه په ورځ له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو دا یې څرګنده کړه چې د حزب اسلامي د سولې طرحه د دې پلاوي له خوا ولسمشر کرزی تا سپارل شویده.
یک حیاتی طرف حزب اسلامی بلحطایی آقای حکمتیار در قابل
دیوایی ده خاغلی حکمتیار ده حزب اسلامی یو پلاوی کابل تراغلی او ده سولی یو پروگرام یا طرحی هم راوڑه ده. ده پلاوی لولسمشر کرزی سره ده حق ده سولی ده پروگرام او ده چه سنگ پا ده هیواد که سول راتلیشی خبری وکری. په عین حال کې ویل شوی چې د پلاوی د سولې د ټینګښت له کمیسیون سره چې مشري جهادي مشر او د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي کوي هم په تماس کې دی، خو په ټولو مواردو کې د دغو خبراترو په اړه جزئیات نه دی په ډاګه شوي او دا لا نه ده معلومه چې دا خبرې اترې به څه نتایج ولري. د قطب الدین هلال او د حزب اسلامي د پخواني ویان قریب الرحمن سعید په ګډون لا تر اوسه د انجینیر حکمتیار د حزب اسلامي د پلاوی له رسنیو سره خبرو کولو ته تیاری نه دی ښودلی، خو په هر حال کې سیاست پوهان په دې باور دي چې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی راتک او له افغان دولتي چارواکو سره خبرې اترې دا څرګندوي چې د سولې هڅې ګړندۍ شوي او داسې ښکاري چې د وسلوالو مخالفینو یوه مهمه ډله یعنی حزب اسلامي له دولت سره یو ځای کېدو ته شین څراغ ښودلی دی. ولسمشر کرزي او نورو دولتي چارواکو ویلي چې دوی به د سولې هلو ځلو ته دوام ورکړي تر څو وسلوال مخالفین له جګړو څخه لاس واخلي او په دې هېواد کې سوله او ټیکاو رامنځته شي. دغه راز افغان دولت وایي چې په راتلونکي میاشت کې به کابل د سولې د جرګې د جوړېدو شاهد وي تر څو له قومي مشرانو او مخورو سره له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره سولې ته د رسیدو ښې او مناسبې لارې چارې ولټول شي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د انجینیر حکمتیار د حزب اسلامي یو پلاوی په کابل کې دی او له افغانستان کې ځینو مقاماتو سره د ولسمشر کرزي په شمول کتلی دي. دوی رسنیو سره نه دي حاضر چې خبري وکړي، خو د دغه هیئت یو غړي څو شېبه مخکې له ازادي رادیو سره د نوم د نه اخیستو په شرط خبري وکړلې. هغه وویل چې دوی له افغان چارواکو سره د کتنو په لړ کې نن د ولسمشر کرزي له لومړي مرستیال او د ولسي جرګې له رئیس سره د خپلې طرحې په باب خبري وکړي. د دغه هیواد په وینا یعنی د افغانستان په وینا دوی به سبا د طالبانو له پخوانیو مقاماتو سره هم وګوري چې اوس په کابل کې میشتي. عصمت سروان په دې اړه نور معلومات راکوي.
د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب پنځه کسیز هیات نن د ولسمشر کرزي له لومړي مرستیال او د ولسي جرګې له رئیس سره جلا جلا وکتل. د دې پنځه کسیز هیات یو غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د ولسمشر کرزي او صبغت الله مجددي په شمول له بېلابېلو دولتي چارواکو او د مدني ټولنو له غړو سره په کتنو کې د خپل پنځلس نکاتي پلان په باب خبرې کړې دي. نن د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د حزب اسلامي اسلامي د هيئت غړیو له ولسمشر کرزي سره کتلی دي. د هيئت د یو غړي د معلوماتو پر اساس د حزب اسلامي په 15 کسیز هيئت کې درې تنه له اروپا او امریکا څخه دولس ورځې وړاندې کابل ته رسیدلی وو او دوه نور چې له پېښور ورغلي په وروستیو دوو ورځو کې له دوی سره یو ځای شوي دي. دغه خبر ځای وویل چې له ولسمشر کرزي سره د مارچ په 14مه کتلی وو او دوی په پام کې لري چې یو وار بیا له هغه سره خبرې وکړي. دوی د ولسمشر کرزي له لومړي مرستیال قسیم فهیم او د ولسي جرګې له مشر یونس قانوني سره خپلې نننۍ کتنې هم تشویقونکي او امید بخښونکي وبللې او یادونه وکړه چې سبا غواړي چې په کابل کې د طالبانو له پخوانیو مقاماتو مولوي وکیل احمد متوکل او مولوي عبدالسلام زید سره وویني. هیئت دا احتمال رد کړ چې حزب اسلامي وروسته لدی چې پلاویانې په بغلان کې له طالبانو سره ونښتل له دولت سره خبرو ته مخه کړې ده او ویل چې دوی په افغانستان کې د سولې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یوې لارې د موندلو په خاطر د بغلان تر جګړې مخکې هلې ځلې پیل کړې وې. د دې هیئت د یوه غړي په وینا دوی په پام کې لري چې له نورو طالبانو سره هم د سولې په باب خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیران نن کندهار ته تللی و چې د ملي امنیت رئیس هم ورسره و. دوی له مسؤلانو سره خبري وکړي او بیا یې په خبري غونډې کې هم څرګندونه وکړي. له کندهار د ازادي رادیو خبريال د وخان مینپالی پاړه ریپورت راکوي.
د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح د کندهار له ولایتي چارواکو او مشرانو سره تر خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې څرګندونې وکړې. جنرال عبدالرحیم وردګ وویل چې د ولسمشر حامد کرزي ځانګړې غوښتنه ده چې د کندهار عملیات د سیمه ییزو مشرانو سره تر سلا او مشورو وروسته پیل سي. د دفاع وزیر وویل چې له خلکو سره نننی مجلس هم پر همدې مسله راڅرخېدی.
د خلکو ګډون، د خلکو حمایت او پشتیبانی یو اساسي او بنیادی شرط. نو دو خاطر هم مو با حساب کرو که هر گام چه پا قندهار که خسل کیی اقا ده قندهار ده لرغونی ولا ده مشرانو ده سپینجیرو ده علمای کرامو او ده طولو میشته قوونو پا موافقت ده دوی ده نظر پا نیولک سره او ده دوی ده مشارکت سره تامین چیز.
ده کورانوی چارو وزیر محمد حنیف اتمر پا ده خبری گونده که پداغه کل چه ده کندهار ده ولایتی چارواکو و مشرانو غشتنه چې د پولیسو زیاتوالی ومنل سوی ده. د په خبره ډیر ژر به د پولیسو کافی ځواک په شار او ولسوالیو کې ځای پر ځای کړي، خو نوموړي امنیت ته خلکو له مرستې سره تړلی و بالا او زیاته کړه.
د قندهار د پولیسو تشکیل به سږکال او ډیر ژر یو وار بیا زیات سي او په داسې یو ترتیب به زیات سي چې دا زیاتوالی محسوس سي د قندهار په هره برخه. بنان زه په دې کاملا یقین لرم چې زموږ راتګ دلته په همدې معنا ده چې په هر قیمت چې یي د خدای رضا و د قندهار امنیت باید ښه سي او موږ د ژمنې سره راغلي یو چې دا کار به مخته وړو.
د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح خبریالانو ته وویل چې په جنوب لویدیځ حوزه کې به د ملي امنیت په کارکوونکو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. صالح وایي چې دا غوښتنه یې د هیواد ولسمشر ته وړاندې کړې چې د نوموړي په خبره د مالي کال له پیلېدو سره سم به په دې ولایتونو کې د ملي امنیت ته کارکوونکو په شمېر کې تر پخوا څو چنده زیاتوالی راسي. د ملي امنیت عمومي رئیس وویل چې له افغان او نړیوالو سرتیرو سره په همغږۍ هم ټینګار کړی چې تر دې وروسته به د ده په خبره د استخباراتي معلوماتو په تبادله کې هڅې ګړندۍ سي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو وروسته تر کندهار ته پاملرنه زیاته سوه چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو په دې ښار کې مهمې دولتي ودانۍ په نښه او درنه مرګ شو بلیا واړوله.
د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هغې نن له غرمې وروسته له خپل افغان سیال سره په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. زکی غیاسی او په دې اړه نور معلومات.
د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیس حملاتړ وکړ او ویل چې په دې برخه کې به هر اړخیز مرستې وکړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لینس پیرسن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. میرمن پیرسن وایي موږ هیله من یو چې افغانستان د پرمختګونو شاهد اوسي. د ډنمارک هیواد بل افغانستان سره د سولې پر راوستلو کې چې د افغانانو ډیر اړتیا ورته ده مرسته وکړي او په دې برخه کې بخپل هڅو ته دوام ورکړي. میرمن سپرسن که هم په افغانستان کې د دنمارکی ځواکونو د پوځي ماموریت د پراختیا په اړه څه ونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دنمارکی ځواکونه به په دې هیواد کې د سول د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دنمارک اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1 سرتیر لري چې په هلمند ولایت کې د نور نړیوال ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت او د بیارغونې د کارونو پر مخ وړلو بوخت دي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل چې د دنمارک د بهرنیو چارو له وزیر سره د سول د جرګې او ځینو نورو مهم مسایلو په اړه هم خبرې کړې دي.
راجع به مسایل آینده کانفرانس
موږ د راتلونکو مسایلو په اړه لکه په کابل کې د جوړیدونکو غونډې او د سولې د جرګې په اړه خبرې وکړې. همداراز د سیمه ییزو همکاریو په اړه مو هم خبرې وکړې او دوی ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دنمارک له افغانستان سره د پوځي برخو تر څنګ د پوهنې د پراختیا او د روغتیا د پیاوړي کولو په څانګو کې هم مرستې کړې دي. افغان دولتي چارواکي وایي چې دنمارکي ځواکونه په هلمند ولایت کې هم د بیا رغونې مهم پروژې عملي کړې او په ځینو پروژو هم دا اوس د دوی لخوا کار روان دی.
خبری مجله اوري.
د پاکستاني ژورنالیستانو یوې نه کسیزې ډلې له افغانستان څخه نن لیدنه وکړه او هیلې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو خبریالان به په سیمه کې په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي کې مثبت رول ادا کاندي. دغه خبریالانو په کابل کې د ازادۍ رادیو له دفتر څخه هم لیدنه وکړه او ځانګړي بحث هم درلوده. په دې اړه مجاهد جواد ریپورټ راکوي.
د پاکستاني ژورنالیستانو دغه نه کسیزې ډلې ویل چې د افغانستان او پاکستان ژورنالیستان کولای شي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لاخه کې دوکې مثبت ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د جیو تلویزیون یو ژورنالیست بهروز خان په دې اړه د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال داسې وویل:
زه دا ګڼم چې د افغانستان او د پاکستان په میډیا کې ازادي راغلې ده، ازادي روانه ده، ورسره ذمہداري روانه ده. موږ د مسلو ته دغه نظر راګرځولای شو که د دواړو حکومتونو په منځ کې کستا او تریخواله وي، کس غلط فهمیان وي، موږ کولای شو چې هغه د میډیا په دلاري هغه موږ لری کو.
روسته به د پاکستان د آج د تلویزیون د خبری څنګه ایډیټر ارشد عزیز ملک و بیل چې لانی کمرغه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډیره ښه شوې دي او ډیر سیاستونه بدل شوې دي چې د دوړو هیوادونو خلکو ته تاهیله ورکوي چې په سیمه کې به امن او آرامي راځي.
لکه مدینه مونږ دا وینو چې دوړو حکومتونو کې چې کم دی دا ټرست چې کم دی هغه اوس بحالیږي لګیا دی. ځکه یو چینج پازیټیو چینج مونږ وینو لګیا یو چې دا اوس را روان دی. ولې چې کرزی صاحب چې کوم سټم دی اسلام آباد ته رالو نو مونږ د دای چې باډي لینګویج کې مونږ یو چینج ولیدل چې هغه پازیټیو چینج وو. هغه ګلې شکوې الزامات او دا خبرې اوس ختم شوې.
د غرض د پیښور د پریس کلب مشر شمیم شاهد د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ډیر لږ یا هیڅ پاکستاني ژورنالستان نه لیدل کیږي، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه سره ګاونډیان دي او ډیر مشترک خبرونه هم لري، وویل چې د دواړو هیوادونو ژورنالستانو ته د ویزو په ورکړه کې لا تر اوسه هم لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د غرض دغو پاکستاني ژورنالستانو دا هم ویل چې لکه د سیمې هیوادونو ترمنځ اقتصادي تړونونه او ټولنې وجود لري، باید د سیمې د هیوادونو د ژورنالستانو یو ټولنه هم جوړه کړی شي چې د حکومتونو تر اغیز لاندې نه وي او په رښتونی توګه د سیمې د سوکالۍ لپاره کار وکړی شي. دغه پاکستاني ژورنالستان د تیرو 4 ورځو راهیسې په افغانستان کې و چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزیر سربیره یې له یو شمېر نورو افغاني لوړ رتبه چارواکو او له ګڼو افغاني ژورنالستانو سره یې کتلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستاني ژورنالستانو یوه ډله افغانستان ته راځي، بلکې تر دې مخکې هم پاکستاني ژورنالستان افغانستان ته راغلي، د افغانستان د یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي خبري رسنیو له چارواکو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي په برخه کې د ژورنالستانو په رول باندې ټینګار کړی دی.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې ګڼ شمېر خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري او له دې امله د بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي. ډیر خلک د اوبو په ارزښت او د بې ځایه لګښت پر اغیزو لږ پوهیږي او په دغه اړه لږ معلومات لري. په همدې ارتباط د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو او سیمو کې خلک غونډې کوي، سیمینارونه کوي او په دې توګه خلکو ته معلومات ورکوي. له کوټې څخه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل ریپورت لري.
د مارچ 22مه نیټه د پاکستان د نورو ښارونو غونډې په کوټه کې هم د دوو بیلابیلو سیمینارونو په ترڅ کې ولمانځل سوه. په دغو سیمینارونو کې د اوبو ارزښت ته په پام سره ټینګار وسو چې خلک باید اوبه د ژوند د لومړنۍ اړتیا په توګه په ډېر پام سره وکاروي او بې ځایه اوبه مصرف نه کړي. د دې سیمینار یو برخوال زبردست خان بنګش ازادي راډیو ته وویل، په بلوچستان کې پرله پسې څو کلنې وچکالۍ د دې ایالت د خلکو کرهنې ته سخت زیان رسولی دی، چې وایي اوس باید باراني اوبو ته برېښنا بندونه جوړ
اوبو یو داسې وسیله ده چې هغه کمیږي، په هغې کې رس برس کمبوتی راځي. موږ چې دا وچکالي ولیده او اووه کاله وچکالي چې ده، په دې کې دا زموږ زمینداران وروڼه چې دي هغوی ته ډېر زیات تاوانونه ورسېدل. زموږ د مالدار خلک چې دي په لوستان صوبه کې، تاسو ته ښه معلومه ده چې 50% خلک یا مالداري سره خپل د دې روزګار دی یا د زراعت سره. اوبو یو خو په نړۍ په سطح باندې کمیږي رس برس، بل بارانونه او د موسمیاتي چې کوم تغیرات دي داغو ډیر بد تاثیر پر زمش په صوبې باندې اچولی دی، بشمول د افغانستان او د ایران یو څه علاقې چې دي. زمش په ټولنه کې دا آگاهی ورکو خلکو ته چې باید د دې وسیلې حفاظت وکړي.
سره له دې چې اوبه د ژوند په مهمو ضرورتونو کې شمیرل کیږي، خو بیا هم په ټولنه کې خلک د اوبو له ارزښت په بشپړه توګه خبر نه دي. د سیمینار یوه برخواله انور آریانا وایي، که څوک په محتاط ډول اوبه ونه کاروي نو راتلونکی به یې له خطر سره مخامخ وي.
اوبو اهمیت خو باقي په ژوند کې د انسان چې ګرته زیات اهمیت دی. هغه د اوبو دی، اوبه او ډوډۍ یو داسې شی دی خوراک چې هغې سره بد انسان ژوند نه شي کولی. په زموږ چې کوم صوبه د بلوچستان خاص طور باندې په راتلونکي څو کلونو کې هلته یو دا چې سروې سوی ده چې اوبه بګر سره ختم شي، نو نن بچت که موږ وکړو سبا غز موږ اولادونو په کار راځي. خاص طور باندې مېرمنې چې د کور کې ګرد ورځ د اوبو استعمال، ستاسو کوچنۍ بچت سبا ستا د اولاد سرمایه کېدلی شي.
په سیمینار کې وویل شول چې په تېرو څو کلونو کې د بلوچستان په غرنیو سیمو او د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې د پښتورګي ناروغان زشت زیات شوي دي، چې وایي علت یې د څښلو د پاکو اوبو نشتوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ډېر خلک لا هم د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ډیری خلک د خپل ورځني ژوند د استعمال لپاره په پیسو اوبه اخلي چې پاکې نه وي او خلک ورڅخه په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
ایران نن یو ځل بیا د اروپایي اتحادیې د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ونیو. د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر تهران غږ وکړ چې پر بهرنۍ او خبری رسنیو باندې بندیز پای ته ورسوي. د غوښتنه د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې په غونډه کې وکړه. دغه غونډه پر ایران سربیره د افغانستان په شمول پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم بحث ته ځانګړې شوې وه. په دې اړه له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت لنډیز نور یاسنو وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروسل کې په نننۍ غونډه کې له ایران وغوښتل چې پر بهرنیو خبری رسنیو او نورو د سانسور پای ته ورسوي. د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر سټلایت راډیوي او تلویزیوني خپرونو او انټرنیټ د تهران لخوا لګول شوی سانسور وغانده او له چارواکو یې وغوښتل چې دغه الکترونیکي مداخله سمدستي پای ته ورسوي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل دغه اتحادیه د تجمنه ده چې دغه موضوع به تعقیبوي او هغه اقدام به کوي چې په نتیجه کې د دوی په وینا دغه د نه منلو وړ حالت پای ته ورسیږي. ایرانی چارواکو په وروستیو میاشتو کې د جرمني دوچ ویلې د امریکا غږ او د بی بی سي فارسي خپرونې سانسور کړي او ایرانیان نشي کولی هغه وویني. د جون د لانجمنو انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي کې دغه راز په لسګونو خبریالان هم نیول شوي دي. د ایران د حالاتو په اړه به د اروپایي اتحادیې په سرمشیزه کې چې روانه اونۍ د مارچ له 15مې تر 16مې جوړیږي هم خبرې وشي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث او خبرې به د دې هیواد لپاره د اروپایي اتحادیه خاص استازي ته د افغانستان له حالاتو یو تصویر ورکړي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویګوداس اوساکاس به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه رسمن خپل نوې دنده پیل کړي. د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې په کابل کې د پخلاینې جرګې لپاره د تیاریو په اړه چې ولسمشر حامد کرزي اعلان کړی هم خبرې وکړي. په دغه جرګه کې به چې د ثور په میاشت کې جوړه شي له طالبانو سره د روغې جوړې پلان په ډاګه شي. د سولې او پخلاینې لپاره نړیوالو مرسته ورکوونکو یو وجهي صندوق ایښی چې تر اوسه پورې ورسره د 140 میلیونو ډالرو ژمنې شوي دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کرزي پر هغه فرمان اندېښنه څرګنده کړي چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غړي دی په خپله ټاکي او همداراز به غوښتنه وکړي چې دغه کمیسیون دی په راتلونکي کې په کارونو کې زیات شفافیت رامنځته کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د بروسل په نننۍ غونډه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو او د دې اتحادیې ستونزې هم څېړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ساعت تګورم شپګنی مې بجې کیدون کې دی د ازادۍ رادیو د نننۍ ورستۍ مخامنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې چې نننۍ مليحه احراری وړاندې کوي. مهرباني
تشکر فایده جان مندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این برنامه. از سفر هیئت اسوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به کابل گزارش داریم که با حامد کرزی و شماری از مقامات افغان دیدار کرده است. از تحولات دیگر هم گزارش های پخش می شود و اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از جاوید نعیمی می شنوید.
نخست سرخط خبرها، مقامات ارشد امنیتی افغانستان در سفر به ولایت قندهار گفتند که برای عملیات نظامی در این ولایت آمادگی های لازم گرفته می شود. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان گفته که یک هیئت حزب اسلامی طرح خود را برای مذاکره با دولت در میان گذاشته است و حکومت پاکستان خواهان تحقیق از عبدالقدیر خان دانشمند هسته‌ای آن کشور است. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزرای دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در سفر به ولایت قندهار گفتند که برای اجرای عملیات نظامی در این ولایت آمادگی های لازم گرفته می شود. با گفته این مقامات، پیش از راه اندازی عملیات در این ولایت با بزرگان قومی و متنفذین محلی مشوره های لازم صورت خواهد گرفت. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، محمد حنیف حتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در کنفرانس مشترک خبری در قندهار گفتند تعداد نیروهای افغان از این سه ارگان امنیتی در آن ولایت افزایش خواهد یافت. آمادگی ها برای اجرای عملیات در قندهار از حدود یک ماه به این سو آغاز شده و با گفته مقامات نیروهای بین المللی در آن عساکر بیشتر خارجی شرکت خواهند داشت. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند که رئیس جمهور کرزی با یک هیئت بلند رتبه حزب اسلامی در کابل ملاقات کرده است. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این هیئت طرح خود را برای مذاکره با دولت در میان گذاشته است.
این مسئله را ما تایید میکنیم که یک هیئتی از طرف حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به کابل تشریف آوردند. هیئت با خود پلان و برنامه برای صلح آوردند و با جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره برنامه‌شان و برنامه‌ای که شما در بارش کرده و چطور می‌تونند درستشون از سهم بگیرند با جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کردند.
این هیئت به رهبری قطب الدین هلال از چندین روز به این سو در کابل است تا با مقامات دولتی افغان مذاکرات را انجام دهد. جزئیات را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. مقامات محلی در ولایت هلمند تایید کردند که پس از هفت روز درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح، منطقه شاهکاریز ولسوالی موساقله به تصرف طالبان مسلح درآمده است. ملا عبدالسلام ولسوال موساقله گفته است که در نتیجه این درگیری‌ها 7 تن از سربازان پلیس کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شده. با گفته وی در این درگیری ها 50 تن از طالبان مسلح نیز کشته شدند. ولسوال موساقله همچنان میگوید که منطقه شاهکاریز در نتیجه بی‌توجهی دولت به تصرف نیروهای مسلح مخالف درآمده است. قابل تذکر است که ادعای طالبان مبنی بر کشته شدن 28 پلیس در این درگیری ها از سوی مقامات امنیتی افغان رد شده است. وزیر خارجه دنمارک در سفرش به کابل با دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان و سایر مقامات دولتی دیدار کرد. خانم لین سپرسن پس از دیدار با همتای افغانش با وی در یک نشست خبری حضور یافت و از روند مصالحه در این کشور حمایتش را اعلان کرد. او همچنان از ادامه کمک های دنمارک با افغانستان اطمینان داد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت که در دیدار با همتای دنمارکیش روی موضوعات مختلف صحبت کرده است.
راجع به مسائل آینده کنفرانس در کابل می جرگه صلح و مسائل دیگر منطقوی، کمک های منطقوی، همکاری منطقوی با اونا صحبت کردیم.
قابل تذکر است که دنمارک در حال حاضر در حدود 1000 عسکر در افغانستان دارد. در آستانه سفر فردای رئیس جمهور کرزی به چین، مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه آن کشور در شهر پکن ملاقات کرده است. سفارت افغانستان در چین با پخش اعلامیه گفته که دکتر رنگین دادفرسپانتا با یانگ جایچی وزیر خارجه چین در مورد روابط دو کشور، روند مبارزه با تروریسم، تلاش‌های صلح و سفر رئیس جمهور کرزی به چین که فردا صورت می‌گیرد با هم بحث و گفتگو کردند. وزارت معارف افغانستان میگوید که از امروز برنامه نهالشونی به کمک متعلمین در کابل آغاز شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که این برنامه به کمک سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به اجرا گذاشته می شود. قرار است هزاران نهال مسمر و زینتی توسط شاگردان مکاتب در شهر کابل غرس شود و این برنامه در سراسر مکاتب شهر کابل و بعدا در ولایات نیز ادامه یابد. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک آگاهی کوتاه. مردان مسلح در شهر کویته پاکستان امروز مدیر یک کالج خصوصی را که در سر تا سر آن کشور به خاطر امور تعلیمی شهرت داشت به قتل رساندند. فضل باری مدیر کالج موسوم به تعمیر نو امروز زمانی که به سوی کارش می رفت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. طارق منظور یک افسر پلیس در کویته گفته است که فضل باری پس از تیراندازی جان داد و راننده وی زخمی شد. بر اساس گزارش رادیو مشعل بعد از این حادثه در حدود 250 تن از محصلین این کالج در اعتراض به قتل مدیرشان دست به تظاهرات زده و جاده اصلی شهر را بستند. حکومت پاکستان می خواهد تا اجازه محکمه آن کشور را به خاطر تحقیقات از عبدالقدیر خان دانشمند هسته ای این کشور به دست آورد. عبدالقدیر خان به دادن معلومات درباره تکنولوژی هسته ای به ایران و عراق متهم است. گفته شده که این دانشمند هسته ای پاکستان به دادن مصاحبه در جریان تحقیقاتش نیز ممنوع خواهد شد. یک وکیل حکومت پاکستان می گوید که این اقدام چند روز پیش از مذاکرات استراتژیک میان آمریکا و پاکستان صورت می گیرد. اعضای کنگره آمریکا قانون جدید اصلاحات در امور صحی را تصویب کردند. دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا توانستند بیش از 216 رأی را که برای تصویب این قانون نیاز داشتند به دست آورند. این قانون جدید مصارف صحی در حدود 30 میلیون آمریکایی را تحت پوشش قرار می‌دهد و به این ترتیب برای 95% اتباعی آمریکا خدمات صحی فراهم خواهد شد. بعد از تصویب از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، اکنون رئیس جمهور باراک اوباما که اصلاحات در امور صحی را در کشورش از اولویت‌های خود قرار داده بود، این قانون را توشیح خواهد کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات امروزشان در بروکسل از ایران خواستند تا به سانسور رسانه‌ها و اینترنت در آن کشور خاتمه بدهد. در اعلامیه مشترک 27 وزیر کشورهای اروپایی از مقامات ایرانی خواستند تا به صورت فوری ممنوعیت پخش نشرات ماهواره‌ای و سانسورهای اینترنتی را متوقف سازد. به گفته آنها بروکسل روی این موضوع و اقدام جهت پایان دادن به این وضعیت غیر قابل پذیرش تصمیم خواهد گرفت. بعد از تظاهرات گسترده در اعتراض به نتایج انتخابات ایران، ده‌ها خبرنگار دستگیر شدند و نشرات بسیاری از رسانه‌های خارجی در این کشور ممنوع شد و حتی دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت هم مورد تحریم دولت این کشور قرار گرفت. کمیسیون انتخابات عراق شمارش دوباره آرای انتخابات پارلمانی 7 مارس در آن کشور را رد کرده است. نتایج مقدماتی رسمی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که حزب حیات علوی صدر اعظم سابق آن کشور با تفاوت کم از حزب ائتلاف قانون بر رهبری نوری المالکی صدر اعظم فعلی عراق در صدر قرار دارد. انتظار می‌رود نتایج رسمی انتخابات بر روز جمعه 26 مارس اعلان شود. یک تیاره کوچک در روسیه با 9 سرنشین در جریان نشست در میدان هوایی مسکو دچار حادثه شد. بر اساس گزارش‌ها تمامی سرنشینان این تیاره نجات یافته، اما دو تن آنها در شفاخانه بستر شدند. این تیاره پیش از نشست در میدان هوایی دومودیدوفو در یک جنگل سقوط کرد که تلفات و خسارات در زمین هم به امراه نداشت. و قرار است دو رئیس جمهور اسبق آمریکا جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون به خاطر ارزیابی نیازمندی‌های زلزله ماه جنوری به هایتی بروند. بوش و کلینتون از سوی رئیس جمهور باراک اوباما به خاطر کمک های ایالات متحده به هایتی توظیف شده بودند. زلزله 12 جنوری در هایتی در حدود 230 هزار قربانی به جا گذاشت. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی را فرشته ندا پیشکش میکند.
مقامات دولتی افغان میگویند که رئیس جمهور کرزی در سفر به چین که فردا صورت خواهد گرفت، مسائل همکاری های اقتصادی را بیشتر با مقامات چینی مورد بحث قرار خواهد داد. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه افغانی با رئیس جمهور و سایر مقامات چینی در بیجینگ دیدار خواهد کرد. چین و افغانستان در مسائل متعدد از جمله مسائل اقتصادی روابط نزدیک با همدیگر دارند و چین نیز تمایل بیشتر خود را به هدف سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در این کشور ابراز کرده است. قرار است وزارت زراعت و مالداری افغانستان برای رشد محصولات زراعتی در این کشور باغ‌های تازه ای را در 5 ولایت شمال این کشور ایجاد کند. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که این باغ‌ها در مساحت 1000 هکتار زمین ایجاد می شود. روزنامه به نقل از مقامات گفته است که این برنامه ها به همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته می شود و هدف از آن تولید بیشتر میوه است. در تازه ترین رقابت های والیبال که میان تیم های هلمند و قندهار را اندازی گردیده بود، تیم والیبال قندهار توانست به پیروزی دست یابد. احمد الله گلاله، آمر ورزشی ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت که این رقابت ها به تازگی در استادیوم ورزشی قندهار را اندازی گردیده بود. با گفته آمر ورزشی ولایت قندهار، در نظر است تا در آینده نیز چنین رقابت های را اندازی شود. آمریت ورزشی ولایت بلخ میگوید که نمایشات ورزشی و رقابت ها در عرصه های مختلف تا چندین هفته به مناسبت سال نو در این ولایت ادامه می یابد. روز گذشته همزمان با آغاز سال جدید برخی نمایشات ورزشی در این ولایت اجرا گردید. گفته شده است که به مناسبت ادامه میله گل سرخ در شهر مزار شریف رقابت های ورزشی و نمایشات ورزشکاران نیز ادامه می یابد و نتایج آن نیز یکی پی دیگر اعلان می شود.
شش و چلا یک دقیقه، اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. هیئتی از سوی حزب اسلامی در سفرش به کابل با حامد کرزی ملاقات کرد. وکیلان در شورا می گویند بسیاری از پروژه های بودجه انکشافی از سوی وزارت ها تطبیق نمی شود. تیم پیارتی هنگری به سیلاب زدگان بغلان مرکزی فرش و خیمه توزیع کرد و کنگرس امریکا قانون جدید اصلاحات در بخش بیمه صحی را تصدیق کرد. در خبرها شنیدید که هیئتی از سوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که از چند روز به این طرف وارد کابل شده است، با رئیس جمهور کرزی و شمار دیگری از مقامات افغان دیدار کرد. گفته شده است رهبری این هیئت را قطب‌الدین هلال به دوش دارد و شماری از افراد دیگر از جمله قریب الرحمن سعید، سخنگوی پیشین این حزب، هم این هیئت را همراهی می‌کند. هدف اساسی این دیدارها مسئله ارائه طرح حزب اسلامی و مذاکرات صلح خوانده شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
به دنبال چندین روز حضور یک هیئت حزب اسلامی در کابل، مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که هیئت بلندپایه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار طرح خود را برای کنار آمدن با حکومت و رسیدن به صلح با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشته است. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، به روز دوشنبه در کابل به رادیو آزادی گفت که طرح صلح حزب اسلامی با وسیله هیئت به رئیس جمهور کرزی ارائه گردید.
این مسئله را ما تایید میکنیم که یک هیئتی از طرف حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به کابل تشریف آوردند. هیئت با خود پلان و برنامه را برای صلح آوردند و با جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره برنامه‌شان و برنامه‌ای که صلح در افغانستان و چطور میتوان در پروسه صلح سهم بگیرند با جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کردند.
در این حال گفته شده است که این هیئت با کمیسیون تحکیم صلح که رهبری آن را صبغت الله مجددی به عهده دارد نیز در تماس است، اما در همه موارد جزئیات در مورد این مذاکرات دادن نشده و مشخص نیست که این مذاکرات چه نتایجی در قبال خواهد داشت. اعضای هیئت حزب اسلامی به شمول قطب‌الدین هلال و قریب الرحمن سعید، سخنگوی پیشین این حزب که در کابل هستند، تاکنون تمایل برای صحبت با مطبوعات از خود نشان ندادند. ورود هیئت حزب اسلامی به کابل، دیدارهای آنان با مقامات افغان و به خصوص با رئیس جمهور کرزی میرساند که تلاش‌های صلح شدت بیشتر کسب کرده و به نظر میرسد که یک بدنه از مخالفین مسلح دولت، یعنی حزب اسلامی، برای بحث بیشتر در خصوص کنار آمدن با حکومت کابل چراغ سبز نشان داده است. رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات دولتی افغان گفتند که تلاش‌های صلح را ادامه می‌دهند تا بتوانند مخالفین مسلح را به دست کشیدن از جنگ و تفنگ ترغیب کرده و زمینه فراهم شدن صلح را مهیا بسازند. به همین منظور کابل در ماه آینده میزبان جرگه صلح نیز خواهد بود تا بتواند در حضور بزرگان قومی، نمایندگان از نهادهای مختلف و مخالفین راه‌های بهتر استقرار صلح را در افغانستان جستجو کند.
گزارشی از سفر هیئت حزب اسلامی به افغانستان و ملاقات با حامد کرزی و دیگر مقامات دولت افغانستان بود و اما یکی از اعضای این هیئت که نخواست از اون نام بگیریم به رادیو آزادی گفت هیئت با قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری، و یونس قانونی، رئیس بولیسی جرگه ملاقات‌های داشته است و از نتایج گفتگوها هم ابراز رضایت کرده است. اعضای هیئت گفتند با حامد کرزی هفته گذشته صحبت داشتند و قصد دارند با آقای کرزی دوباره دیدار داشته باشند. این هیئت قرار با مقامات سابق رژیم طالبان که اکنون در کابل به سر می‌برند ملاقات کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر ژاپن در کابل قرارداد کمک‌های تازه این کشور را در عرصه‌های مختلف بازسازی و انکشافی در افغانستان با وزیر خارجه افغانستان امروز امضا کرد. مقامات می‌گویند انتظار می‌رود با استفاده از این کمک ژاپن پروژه‌های مانند بازسازی شورای القوی مزار شریف و ادعای خط نشست و پرواز طیاره‌ها در این کشور به اجرا گذاشته شود. ژاپن یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به بخش بازسازی افغانستان می‌باشد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
ژاپن در ادامه کمک‌هایش به روند بازسازی و تقویت اقتصادی در افغانستان مساعدت‌های تازه‌ای را به این کشور متعهد گردیده است. سفیر ژاپن در کابل پس از چاشت روز دوشنبه قرارداد 4 پروژه‌ای را که 41.5 میلیون دلار ارزش دارد با وزیر خارجه افغانستان امضا کرد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان پس از امضای این قراردادها در مورد پروژه‌هایی که با استفاده از مساعدت‌های ژاپن عملی خواهد گردید توضیحات بیشتر داد.
ژاپن مبلغ 16 میلیون دلار را به صورت نقد در اختیار وزارت مالیه دولت افغانستان قرار می‌دهد. وزارت مالیه از این مبلغ مواد سوخت مانند تیل، دیزل و پترول خریداری نموده و در بازار به فروش می‌رساند. از پول به دست آمده در پیشبرد پروژه‌های عامل منفعه استفاده می‌شود. پروژه برق آفتابی برای میدان هوایی کابل در این پروژه در حدود 7 میلیون دلار مصرف خواهد رسید. پروژه سرک نشست و برخاست در میدان هوایی کابل به ارزش در حدود 560,000 دلار آمریکایی. همچنان پروژه سرک القوی شهر مزار شریف می باشد که 6.4 کیلومتر طول دارد و 17.5 میلیون دلار با آن به مصرف خواهد رسید.
در یک اعلامیه که از سفارت ژاپن در کابل به نشر رسیده آمده است که این کشور اخیراً 5 میلیارد دلار دیگر را نیز برای تأمین ثبات و بازسازی در افغانستان تعهد کرده است. در همین حال شگیوکی یوروکی سفیر ژاپن در کابل ابراز امیدواری نمود که کمک‌های تازه کشورش در روند بازسازی و رشد اقتصادی افغانستان مؤثر تمام شود.
امیدوارم با تکمیل نمودن پروژه‌های مذکور مردم افغانستان شاهد تأثیرات مثبت اقتصادی و ترانسپورتی در کشورشان باشند. با نمایندگی از حکومت و مردم ژاپن اطمینان می‌دهم که ما در راستای تلاش‌های بسازی و آوردن صلح در افغانستان با شما همکار خواهیم بود.
ژاپن یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که به گفته مقامات طی 8 سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار به بخش بازسازی این کشور مساعدت نموده است. اما انتقادهای زیاد می شود که از کمکهای ژاپن و سایر کشورها درست استفاده نمی گردد. مردم می خواهند تا مساعدتهای تمام کشورهای کمک کننده به افغانستان به صورت شفاف به مصرف برسد و در عین حال از روند کار پروژه ها به هدف کیفیت بهتر آن نیز نظارت جدی به عمل آید.
رادیو آزادی 6:48 دقیقه ادامه گزارش ها. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بسیاری از پروژه ها که در بودجه انکشافی برای ولایت ها در نظر گرفته شده از سوی برخی از وزارت ها تطبیق نمی شوند. این نماینده های مردم امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه که با بس روی بودجه سال 1389 اختصاص داشت خواهان توجه جدی در زمینه شدند. در همین حال وزارت مالیه افغانستان میگوید بودجه برای انکشاف برای پروژه های انکشافی به اساس درخواست وزارت ها در نظر گرفته شده و در زمینه تطبیق آن باید خود وزارت ها توجه کنند. سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
در ادامه بحث روی بودجه سال نو شمسی در ولسی جرگه افغانستان، بسیاری از اعضای این جرگه خواهان توازن در بودجه و تطبیق به موقع پروژه های انکشافی گردیدند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه شماری از نماینده های مردم از عدم تطبیق پروژه های انکشافی در برخی ولایت ها انتقاد کرده و گفتند که برخی وزارت ها در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی توجه لازم نمی کنند. نور اکبری یکتن از اعضای ولسی جرگه می گوید بودجه شماری از پروژه های بزرگ انکشافی در ولایت دایکندی از چندین سال است که به سال بعدی انتقال شده و تا اکنون تطبیق نگردیده است.
محروم ساختن دایکندی برای سال پنجم از جانب وزارت محترم انرژی و آب 5 سال مکرر حتی یک افغانی را هم اونا در مغایرت با ماده 6 قانون اساسی در مغایرت با اصل انکشاف متوازن اونا برازو ندادن. دوم اف پروژه ناکام 5 ساله که انتقال شده هر سال به سال دیگه از طرف وزارت محترم انکشاف دهات.
بودجه سال 1389 هجری شمسی به روز دوشنبه گذشته از سوی وزیر مالیه افغانستان به ولسی جرگه ارائه گردید. 50% این بودجه به نهادهای امنیتی، معارف و تحصیلات عالی اختصاص داده شده است. در همین حال عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که بودجه انکشافی به صورت متوازن برای تمام ولایت ها در نظر گرفته شده و مسئولیت تطبیق پروژه های انکشافی مربوط به وزارت های زیر ربط میگردد. آقای شمس به ادامه افزود:
سالانه وقتی بودجه انکشافی و بودجه عادی به اساس درخواست و نیازمندی هایی که ادارات دولتی مطرح میکنن وزارت مالیه با در نظر داشته است و بودجه انکشافی را برشان تمویل میکنن. انرژی و هاب، انکشاف اداد، همه اینا وزارت ها نهادهای دولتی هستند که خودشان یک وظیفه و یک بخش اصلی مشخص را به پیش میبرند. بنابراین خود با اجرا در آوردن برنامه انکشافی از وظایف اولیه آن نهاد دولتی است.
اعضای ولسی جرگه همچنان از مصرف بودجه انکشافی که در حال حاضر بخش اعظم آن به وسیله مؤسسات و کشورهای کمک کننده صورت میگیرد انتقاد کرده و میگویند که اختیارات کامل مصرف بودجه را باید دولت افغانستان داشته باشد.
6:51 دقیقه ادامه گزارش ها. تیم بازسازی ولایتی ولایت هنگری، تیم بازسازی ولایتی کشور هنگری در ولایت بغلان به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر کمک کرده است. فرش و خیمه جمله کمک‌های اصلی می باشد. گزارشی از خبرنگار محل داریم که با صدای یکی از سیلاب زدگان آغاز می شود.
اسم عبدالرحیم بس باشنده و بغلان مرکزی. چند روز پیش هم سیلابی که آمد یک چیزی ما متضرر شده بودیم. بسیار هم ضرری که ما رسیده بود از طرف پیارتی یک چیزی کمک صورت گرفت که کمکش از قبیل یک خیمه و یک فرش پلاستیکی است برای ما رسید. اما احساس بشردوستی که امرای ما صورت گرفته اونمش قابل قدر است.
امروز بخش شما کمک حوالی را از قبیل خیمه و فرش به شما تسلیم کردن و وعده بعدی به شما دادن که ما در آینده هم با این فامیل ها کمک میکنیم و مردم در مجموع رضایت دارن از این کمک ها. در واقعیت این کمکی که امروز میکنه ارزش بسیار کمی داره، مگر پیش مردم اینطور مفهوم داره که امروز رهبری ولسوالی ما، رهبری ولایت ما، دولت اسلامی افغانستان ما توجه با ملت خود، با مردم خود، با غریب داره. همین کمک ناچیز ما با بسیار کمک بزرگ بسیار قبول میکنیم.
اسدالله شهباز معاون شورای ولایتی بغلان به خبرنگاران گفت در سیلاب یک ماه پیش در ولسوالی بغلان مرکزی نزدیک به 170 فامیل خساره مند شده بود که 52 فامیل آن بیشتر و دیگران هم قسمان خسارات را متحمل شده بودند. وی گفت به آنهایی که قسمان خساره مند شده اند در آینده نزدیک از سوی همین پیارتی کمک های غذایی نیز توزیع خواهد شد.
از جمله 166 فامیل در مجموع خساره مند شده بودند. از 166 فامیل 52 فامیل به طور کلی تخریب شده بودند و 75 فامیل دیگه قسمی متضرر شده بودند. و به ما اساس تلاش شورای ولایتی باز از جمله 52 خیمه و 52 دانه فرش از طرف پیارتی با همکاری دولت مقام ولایت کمک شدن به همین مردمایی که کلی تخریب شده بودند. علاوه به 166 دانه کارت و را از طرف پیارتی به ما داده شده و ما به همون مستحقینی که مجموع 166 فامیلی که تخریب شده بودند بر ازای یک دانه کارت دادیم. در مقابل کارت مواد خوراکی برشان داده میشه از طرف پیارتی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در خبرها شنیدید که اعضای کنگرس آمریکا قانون جدید اصلاحات در امور صحی را تصویب کردند و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا توانستند رأی لازم برای تصویب این قانون را به دست آورند. این قانون جدید مصارف صحی حدود 30 میلیون آمریکایی را تحت پوشش قرار می‌دهد که به این ترتیب برای 95% اتباع آمریکا خدمات صحی فراهم خواهد شد. اما هنوز این موضوع تا به حال به صورت کامل حل نشده است و جمهوری‌خواهان می‌گویند اگر در انتخابات ماه نوامبر کرسی‌های کافی را به دست آورند این قانون را فسخ می کنند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون به اساس گزارش های رسانه های غربی می شنوید.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه اصلاحات را در بخش خدمات صحی تصویب کرد. این موضوع بزرگترین دستاورد است که رئیس جمهور باراک اوباما در دور ریاست جمهوری خود به آن نائل شده است. گسترش بیمه صحی برای ده ها میلیون آمریکایی که به کمک های صحی دسترسی نداشتند بخش مهم مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور اوباما بود که برای امریکایی ها وعده آن را داده بود. رئیس جمهور اوباما از تصویب مجلس نمایندگان استقبال کرده و آن را یک اقدام تاریخی خوانده است. بعد از تصویب این لایحه رئیس جمهور اوباما در قصر سفید چنین گفت:
In the end what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream. Tonight we answered the call of history.
بالاخره در این روز قدم مهمی در راه تحقق یک آرمان دیگر آمریکایی ها گذاشته شد. امشب ما با آن خواست تاریخ جواب دادیم که چندین نسل قبل از ما هم وجود داشت. وقتی با بحران مواجه شدیم از مشکلات شانه خالی نکردیم و بر آن فائق آمدیم. از مسئولیت‌های خود طفره نرفتیم، آن را به آغوش گرفتیم. از آینده خود ترس نکردیم، بلکه آینده خود را شکل دادیم.
Fear our future. We shaped it.
اصلاحات در لایحه خدمات صحی بعد از یک سال تبلیغات گسترده توسط اوباما و حزب دموکرات وای در کنگرس به دست آمد. 219 عضو مجلس نمایندگان به لایحه پیشنهادی رای مثبت دادند و 212 عضو که بیشتر آنها از حزب جمهوری خواهان بودند رای مخالف دادند. حالا زمان آن فرا رسیده تا لایحه به سنای آمریکا جهت تصویب فرستاده شود و ممکن این قانون در اوایل سال آینده توسط رئیس جمهور توشیح گردد. اصلاحات بیمه صحی سبب جدایی گروه های سیاسی در واشنگتن شده است. جی اف دیویس یکی از نمایندگان جمهوری خواه غم و اندوه آن حزب را در مورد این لایحه چنین بیان می کند:
My heart is heavy with grief tonight at this. This vote will define the America we'll have in the future, massive tax burdens, ration care and intrusive bureaucracy.
امشب قلبم با غم و اندوه یک جاست. این رایدهی امریکا را که در آینده چگونه خواهد بود تعریف میکند، یعنی بار مالیات سنگین، خدمات جیره‌بندی شده و کاغذپرانی های فضولانه. دموکرات ها امروز بر خلاف خواست مردم امریکا عمل میکنند و آنها را عجولانه به طرف سوسیالیسم
میکشانند.
اختلافات عمیق در مورد خدمات صحی اساس ایدئولوژیک دارد. دموکرات ها به این باورند که عرضه خدمات صحی برای همه یک حق است، نه یک امتیاز. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با صراحت لهجه در مورد چنین گفت:
After a year of debate and hearing the calls of millions of Americans, we have come to this historic moment.
بعد از یک سال مباحثه و شنیدن آواز میلیون ها آمریکایی به این لحظه تاریخی رسیدیم. امروز ما فرصتی را داریم تا بخش باقی مانده این موضوع را برای جامعه ما به اکمال برسانیم و اصلاحات بیمه صحی را برای همه آمریکایی ها فراهم کنیم. این یک حق است، نه امتیاز.
آیا در مورد اطراف خود معلومات کافی دارید و در کنار و اطراف شما در گوشه و کنار جهان مسائلی وجود دارد که ظاهراً ساده به نظر میرسند اما زمانی که در رابطه با آن فکر میکنید شاید در موردشان ندانید؟ آرش همایون و برخی از این آیا میدانید ها جوابهایی را پیدا کرده است.
آیا می دانید که چشم انسان می تواند حدود 10 میلیون رنگ را تشخیص دهد؟ سگ ها و پشک ها فقط بعض رنگ ها را تشخیص می دهند، ولی مانند انسان ها چپ دست و یا هم راست دست می باشند. خرس قطبی با آن پشم های سفید و نرم پوست کاملا سیاه دارد. آیا می دانید که چشم های سوسمار خمیلیون نه تنها به دو استقامت کاملا مختلف می توانند نظاره کنند، بلکه 360 درجه نیز می چرخند؟ آیا می دانید که یک چهارم استخوان های وجود انسان را استخوان های پای او تشکیل می دهد؟ وزن متوسط پوست یک انسان بالغ حدود 1.5 کیلوگرم می باشد؟ ریکورد بیدارخوابی انسان 264 ساعت معادل 11 شبان روز می باشد که در سال 1965 توسط رندی گاردنر قائم شده است. 1 کیلوگرم چپس نازک کچالو 200 مراتب قیمت تر از 1 کیلوگرم کچالو می باشد. آیا می دانید که یک حلزون می تواند 3 سال بخوابد؟ آیا می دانید که بعض بقعه ها را می توان طور منجمد کرد که به یک پارچه یخ مبدل شوند، ولی بعد از آب شدن یخ ها زنده باقی بمانند؟ سگ ها حدود 10 نوصدا و پشک ها حدود 100 نوصدای مختلف دارند. بجز همین 4 نام یعنی وایان، مید، نایومن و کیتود هیچ نام دیگر در بین مردم جزیره بالی متداول نمی باشد. در کشور پیرو که در امریکای جنوبی موقعیت دارد تعداد اهرام موجود به مراتب خیلی بیشتر از مصر می باشد. هرم بزرگ مصر در جیزه بدون در نظر داشت درجه حرارت سوزان دشت ها همواره به طور ثابت 20 درجه سانتیگراد را حفظ می کند. آیا می دانید که عدد 2520 را می توان به طور کامل با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10 تقسیم کرد؟ و ده ها موضوع جالب دیگر که در برنامه های آینده آن را خواهید شنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. تا این دم با برنامه های رادیو آزادی نشرات ما برای امروز به پایان میرسد و تا لحظه دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز میشود. گرداننده برنامه ولی عراری و دایرکتر تکنیکی تاج دوشان شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.